السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پرون د کانګرس سمایا غونډې ته حاضر شوی. دا چې څه ویلي او کانګرس مینانو څه انتقادونه پرې کړي وړاندې درته راپور لرو. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوي برید مسؤلیت ومانه. د فرانسې او جرمني خبری آژانسونو د داعش د رسنیزو چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د وزارمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وژل شو او په دغه برید کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه شپږ تنه نورو د وژل کېدو پخلی هم کړی. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او 2011 کال کې د هغه پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړی وو. ټاکل شوی ده چې نن پنځشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د یونما مشره روزا اوتومبای و به د غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یونما د سه شنبې په ورځ د بشري حقونو د نړیواله ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسلوال نښتې کمې شوي دي خو بشري حقونه له خطر سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت د 11 خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه موسسې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي په فرا کې د ابو نصر په بادغیس کې د حنزله او حکمت په تخار کې د فجرستان په کندز کې د نمر په بغلان کې د رویان او قدس په بلخ کې د سادات په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسې دي. د طالبانو په اعلامیه کې د موسسو د بندیدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان د تعلیمي ادارو اصول نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یاد شوي. خو تر اوسه دغو بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړ. دا پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نه و چمتو شوی. نو له رایې ورکولو پرته ریاست دا امتیاز ورکړل شو. د اروپای ټولنې یو شمېر هیوادونو له دې ډلې د انګلستان د فوټبال فدراسیون د سعودي عربستان د بشري حقوقو سوابقو ته په پام سره د فیفا پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. دا به دوهم ځل شي چې د فوټبال نړیوال جام په منځني ختیځ کې ترسره کیږي. په 2022 کال کې قطر د دې لوبې کوربه و او ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې بیا سره مخامخ شي. د دغه دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل اوراسي علي لومړی یو پرون تر سره شو چې د زیمبابوي ټیم د څلور وکټو په توپیر وګټله. دا لوبې د زیمبابوي په پلازمینه هراري کې روانې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به راشو. دې راپورته چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستان په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسیده او د نورو شخړو لپاره منابع آزاد شوې. خو په دې استماعي غونډه کې پرون وخته د سازو جرګې یو شمېر غړي د ولسمشر بایدن پر دې ادارې سخت نیوکې وکړې او دا اداره یې تورن کړه چې د سولې تړون یې سم پلی نه کړ. تفصیل له احمد شي براور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحده ایالاتونو مخالفین خوشاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د 14 پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره کار کاوه د ولسمشر بایدن اداره تورنه کړه. د ښاغلي بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري لپاره مغرسولې وو. د دې په جواب کې بلنکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتل له افغانستان ووځي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همدار از واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمنده. شغل بلنکن بیا د توحید تړون په اړه غونډه توضاحت ورکړ او زیاته کړه
ان انټرا افغان نیګوسییشن
د افغانانو ترمنځ خبري د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د می په یو ډیر شمنې ته ووسو او د طالبانو 15,000 زندانیان به خوشی کیشي. د استازو جرګې وغړي تر دې خبرو ورسته وویل د دې 15,000 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلنکن په جواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلنکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازي وو، بلنکن ځواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لښ لوړ ژغ وویل چې ولې د هغه حکومت استازي په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په جواب کې وویل چې دی ځواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه وو.
I wasn't there at the time, but
له شغل بلنکن څخه بیرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکي مو له خطر سره نه و مخامخ کړي. دا خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزی قومنداني سنت کام د پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزي تیرو خبرو ته اشاره وکړه او ویل
Yes, and indeed I think General McKenzie has testified to exactly that.
همداسې د جنرال مکنزي د ټیکټ په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې و چې د دوی تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همدارس د افغان حکومت د راتلونکي په اړه او تر یو بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره له شغل بلنکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې وی خواته مو له طالبانو سره روغه کوله، بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مت وکړي. دا تصاد نو بلنکن دا خبره ومنله چې هم داسې د دوه هیټرون د 2000 شلم کال د فبروري په 28مه د امریکا په اساسي توپ زلمی خلیل زاد او د طالبانو په اساسي توپ مولا عبد الغنی برادر لاسلیک کړ. شغلی خلیل زاد اوس ویل دي چې د ترامپ له انتخابي وروسته د دوه هیټرون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. تاکل شوی ده چې ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د دې انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له هغه جګپوري او مسولینو په وغوړی چې استعفا وکړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مسولیت درلود. دیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مسولیت تر ډیره د ترامپ د ولسمشي د لومړی دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن له سباند درې کلونو وروسته پرون د کانګرس استمایا غونډه ته حاضر شو، لکلا کو نیوکو سره سره له افغانستان د خپل ځواکونو د استلو ننګ وکړه، خو زینو نیمګړتیاو ته اشاره درلوده او زین نیمګړتیاوی ومنلې. امریکا همغه درې کال وړاندې له افغانستان د خپل پخوانیو افغان کارکونکو د تخلیه بهیر پیل کړ، خو دغه بهیر لا هم روان دی او سلګونه کسان چې د امریکا په خوانی کارکونکو ځان بولی لا هم په افغانستان او پاکستان کې دی او وایي چې د اس ای وی یا د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو له امتیاز لا نه دی برخمن شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو د تخلیه ائتلاف یا افغان ایواک هم د امریکا د اساس جرګې له غړو څخه غوښتي چې دغه افغانان له افغانستان را وباسي. تفصیل له سناکا کړه.
د افغانانو د تخلیه ائتلاف د امریکا په خوانی افغان همکارانو ډیره قربانی ورکړي او د ملاتړ او درناوي مستحق دي. دغه ائتلاف د سه‌شنبه په ورځ په ولي کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې او دیموکراتو غړو غوښتنه کړې چې امریکا د دغه هیواد په خوانی افغان همکاران یوازې نه پرېږدي. په دوام کې ویل شوی چې دغه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د دې هیواد د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د غړو تر لیدنې مخکې استول شوی دی. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له پخوانیو پوځیانو، ملکی وګړو، بشري سازمانونو او د هغه افغانانو لخوا جوړ شوی دی چې په خبره یې د متحده ایالاتو د هغو پخوانیو متحدینو کې سنو ته د رسیدنې په برخه کې د مرستې لپاره د ګډ ماموریت له مخې یو شوی دی چې ژوند یې په خطر کې دی او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د سیبي کډوالۍ کې ستلودونکو دوه کسانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي او له دریو کلونو راهیسې د ویزې ترلاسه کولو په تمه دي. ازادي راډیو ته وویل
و پروسه صاحبی تقریبا از سال 2020 مای
د 2020 کال لاتمی مش رئیس می صاحبی ته اپلای کړی خو تر اوسه کوم مثبت پایله نه دور کړی دا ایچ آر او ریکمنډیشن لیکي چې لمغ څخه غوښتي ورته لیکلی مودي لبد امرغه زموږ ایمیلونه په زل هاو رد شوی ایمیل او څنګه ته هیڅ ځواب نه دی راکړی
بارا ما و به ایمیل ما و تماس ما جواب ندادند
نو مشکلات سر پدې سم مخامخ یو سه نسو وظیفه را کې نه کوم د سهارم چې رته کړه تا کوي شو چې ته زو ډېر سخت ژوند تر نن نه پوری سم مونږ دیرو کچا کې باندې درې د فیران په تلوي ترکی خو ته برته ریپورت کړی د خاطر اغلی نو مشکلات له حد زیات مخامخ ور سره یو زنه د ټول پرسونل سه سوق دلته پاتې د مونږ سره هغه کنجا او شین سم مونږ تیر کړی حتی بعض ملګریم چې سرک کې را چپلې شاو د شدا شین سه خرسي دوی ته هم په آرامه نه پریدي
دا په داسې حال کې ده چې د پی او پی دو یو شمیر کیسلرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وضعیت د سوي کیسلرونکو په پرتله ډیر خراب دی. یو تن چې په پاکستان کې دی او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما هم از اوج ملا کسایی هستم که در دسامبر 2021 بعد از دریافتی ایمیل
زا یو لغو کسان و سخیم که دخبل کیس در پروسیس لپاره در 2021 کال در دسامبر میش رئیس پاکستان تراغل این پاکستان که در پی یو او پی دو پروگرام پروسیس دیر رو ده لزر و دیر کورانه بی برخلی که حالت که اوسیگی دلتا
خانواده و فامیل فعلا در بی سرنوشتی و بلا تکلیفی در پاکستان بسر میبرم.
شاخوای نیم کال وړاندې د افغانانو د تخلیه ائتلاف ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل افغان همکارانو د انتقال لپاره ژمنه کړې او د هیواد ته د افغان همکارانو د استولو او د میشتو کډوالو د مرستې لپاره یې یو تړون لاسلیک کړی دی. د یادونې ده چې امریکا هغو افغانانو ته د سویه د کډوالې ځانګړې ویزه ورکوي چې په مستقیم ډول یې ورسره کار کړی وي او د دې ویزې لرونکي په امریکا کې د دایمي ژوند کولو فرصت لري. تر اوسه پورې زرګونه افغانان د همدې ویزې له لارې امریکا ته لیږدول شوي دي. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول، په زرګونه افغانانو چې د امریکا په ګډون یې له بېلابېلو بهرنیو ادارو سره له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کړی و او ژوند یې له خطر سره مخامخ و خپل هیواد پرېښود.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبان حکومت په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو پر پلور او ګټه اخیستنې بندیز لګولی دی، خو روغتیا پالان یو شمیر دنیا عالمان بیا وایي چې د دغو بدن د دغو غړو پلور او پیر کومه مسله نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو په پلور او ګټه اخیستنې بندیز لګولای، خو ځینې ناروغان، ډاکټران او دینی عالمان په وړیا توګه د یو انسان د ژوند ژغورلو لپاره مهم او بشري کړنه بولي. د طالبانو د حکومت د وزارت په دې اړه خبر پڼه کې د قران کریم د متعددو آیتونو او احادیثو په مطرح کولو د دې اقدام هدف د انساني کرامت او عزت ساتل خودلی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نهی عن المنکر په نوم قانون چې یو مقدمه څلور فصله او 15 ماده لري، مشر ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اګست میاس کې توشیح کړ، خو په هیواد دننه ځینې ناروغان او د هغوی خپلوان وایي چې شدیداً د پښتورګو پیوان ته اړتیا ده. د پروان ولایت ای بي اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دواړه پښتورګي یې تیږې لري او د لمنځه تللو په حال کې دي. دا وایي ډاکټران ورته ویلي چې باید د پښتورګي پیوان ترسره کړي.
مشکل داره، نمی سنگ داره، اگه گرده ما می گرده ما بیدون از همه علیات میگه چه خوب نمیشه، به خاطر که زیاده ده میلیوری اگه گرده ماست.
از ما دواره پختورگی تگی لری، اپا یوو که لس میلی بلکه شپگ میلی ده، ده صفره که سر که می هم تگی دی. دکتران ویلی چه لعملیات و یا پیوان پرده پا هیچ دول در ملو نکی کی گی، زخپلا نمصیبت سر مخیم، نمو پا چکاو.
ده هرات ولایت یو اوسیدون که چه ده هم نغوختل پر اپور که نم خبور سی، ازادی راژیو تایو ویل چه ده ترور ده زوی دواره پختورگی المنزد للی او وز پا بعد وزیاد که پر روختون که بستری دی.
دی سر مونگی کلیوالو همکاری کردیم رست و سر وکلا دی پیسو تلوالو که لکه ده دواره گردی ختمی دی وش سیراز شفخانه که ده حکومت اجازه نو ورکرده جدی ده گرده سوک بدله که
که هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل خبر پاڼه کې د انسان د بدن د غړو د پیوان په اړه وضاحت نه دی ورکړی او نه یې ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو په دې اړه خبر پاڼه کې پر ګټې اخیستنې هم بندیز لګېدلی دی. خو ځینې دینی عالمان او جراح ډاکټران د انسان د بدن د غړو پیوان انساني او د ژوند ژغورنې لپاره حیاتي بولي. افغان متخصص جراح د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد او د جرمني د جراحانو ټولنې لیونارد شوایبر جایزې ګټونکی بسم الله شیوامل ازادي راډیو ته وویل
ماشین های دیالیز پورتیبل یا قابل انتقال
د دیالیز پورتیبل ماشینونه شته چې د پښتورګو پر ځای کار کولی شي. خدای وازی د پښتورګو لپاره دی او خورا قیمته دی او ناروغانو ته زیاته سخت ده چې هغه وپیری. زما پاند د بدن د غړو پیوند انسان د ژوند ژغورنې مهمه لار ده. د بدن د غړو دا پیوند په ټول اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي. خو زه د بدن د غړو له خرڅلاو سره موافق نه یم چې بیا بل انسان ته پیوند شي، ځکه دا غیر انساني کار دی. خدای چې یو څوک مغزي مرګ سره مخ وي، خپل د بدن غړي بل چاته ورکړي.
دا چې په نورو هیوادونو کې یو شمېر هغه کسان چې پوهیږي لمرګونی ناروغي سره مخ دي، په خپل خوخه او له پیسو پرته د انساني همدردۍ لمخې خپل د بدن یو شمېر فعال غړي هغوی ته چې ورته اړتیا لري وربخي. دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی بیا د بدن د غړو د پیوان په اړه وایي
د خرڅولو مسله لږه شدیده منه شو، خو اوس په کې داسې فتواګانې د انساني ضرورتونو له امله مخې ته راغلي دي چې خرڅول خو ناروا دي. که سړی د قاربونه یا غور سره سه احسانات کړي، خپل یو عضو هغه ته ورکوي، بیا ورسره نه کوي.
د طالبانو د حکومت دا بندیز داسې مهال دی چې تر دې وړاندې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د شدیدې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله د انسانانو د بدن د غړو په ځانګړې توګه د پښتورګو د پلور او پیر راپورونه زیات خپاره شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین او د هنګری د مشرانو لخوا یو پر بل باندې نیوکه شوې او دا نیوکه په خواله رسنیو کې هم خبرې شوې. دا چې دوی څه سره ویلي تفصیل به له احمد شي براوورو.
د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په ټویټر کې د چهارشنبې پر وسولې کل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اوربان د شرطونو او له اوکراین سره د سولې د خبرو په اړه یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړي. د دې په جواب کې د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی اوربان تورن کړ چې د اروپای ټولنې په ځای د ځان لپاره تبلیغ کوي. نوموړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د اروپای ټولنې اتحاد د بریالیتوب یو اصل دی او د هغې جګړې په اړه چې روسیې د اوکران پر ضد پیل کړې له اوکران پرته خبرې نشي کېدی. د هنګري صدراعظم بیرته ورته لیکلي د خوښنۍ وړ ده چې زلنسکي د کرسمس پر مهال اوربند او د ډېرو بندیانو تبادله ردوي. اوربان په دې توګه د زلنسکي وروستي فرمان ته اشاره وکړه چې له مخې له روسیې سره د سولې مذاکرات رد شوې دي. له نږدې درې کلنې جګړې وروسته په بروکسل او واشنگتن کې ډیپلوماتیک هڅې تودي شوې دي چې د اتو لسیزو په ترڅ کې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د ډیپلوماسۍ هڅې داسې په تودېدو دي چې ټاکل شوې ده د جنوري په شلمه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. منتخب ولسمشر ترامپ ویلی دی چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسیدو مسلې ته لومړی ټوپ ورکوي. تر اوسه لا هم د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ ژور اختلافات په خپل حال دي چې روسیې ته اجازه ورکړي چې په موقت ډول د اوکراین د خاورې ځینې برخې اشغال کړي، پر روسیې لګېدلې بندیزونه لري کړي او د دغو وړاندیزونو په ځواب کې اوکراین ته د امنیت تضمین ورکړ شي. بل لور ته د چارو یو شمېر کتونکي وایي چې روسیا د منتخب ولسمشر ترامپ د لوړې تر مراسمو مخکې هڅې کوي چې د اوکراین ډېره خاوره ونیسي. اوکراین هم هڅې کوي چې مخکې تر دې چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ځي د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ پیاوړی کړي.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سشکال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه دی یو خکرلرون کی آس او دی زمریانو پادشا نکل دی.
پا دیخ پراونک بدا خاطر لیکلو پارا واوری او دی خاطرو دی و کتاب لمعلف علم گل سهر سر شغی دلیم.
پا دی کتاب کم راغلی دی چه خاطره می لیکلی او راکش راغلی دی ما نم کتاب کاغذو کلم بلی خاطر دلی دی او پاتسی می دی.
د نظم لیکلو پاره می د شاعر حفیظ حمیم جلال زی نظر اخیسته.
موضوع می ذهن کی جوړوم سو ورځی حتی میاست مست می و موضوع په ذهن کی پات کیږي کم کم خلونه فکر واخلم څه شي څه شي پک ولي کما
دا منی فنا غزل لرو
دانا دانا دردونه می لفظونه کی پیلی غزل می د مات سره دانا راځو کړی
د خطاطی د هنر پاړه به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي
په جرمني کې افغاني دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمني په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې و په دې غونډه کې په جرمني کې مشل لیکوال او شپاړن اسد الله ملکزي له چاپ شوی کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه
زکه چیز کار خپل وختن چې پاچا شي د پاچا مفاز سلاکار ساسو چې یو مرغه ده د سکار سمسې ته وړو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره لمبېدلو
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمني کې فعال دی دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري غونډې جوړوي کتابونه خپروي او د کانفرنسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي افغانیک دفتر سږ کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي د دې دفتر مشر یحیا وردک اسد رډو ته د دې کتابونو په اړه د واتس اپ له لارې پورا لیږلې پیغام کې وویل
یو یې د حیواناتو نکلونو په نوم دی خاغلی انجینر اسدالله ملکزی دی آلمانی څخه ژباړه لیدی چاپ کړی دی دوه نور کتابونه دی یو خکرلرون کی آس او دی زمریانو پادشا نکل دی په دوغو ټولو کتابونو کې دی آلمانی ژبې څخه لنگ لنگ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړه ولیدی او موخ چاپ کړی دی دلته پالمون کې
افغانیک دفتر پروس شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دری او آلمانی ژبه خپور کړی وو کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیات شي ذهني وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د خړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیلې بدلی شي خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر خړی یو ځای ماشومانو ته کتاب ولولي دغه سیغونډي هم د ماشوم جرأت زیاتوي هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کسل ولي په غیر مستقیم ډول له هغه اخلاقي زده کړه کوي د پوهیږي چې شی لاري له بدو بیل کړی د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري په نړۍ کې د یو بشلم خې ماشومان 15 دورې دي له 0 تر 3 کلنۍ له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 18 خصوي د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي لبی خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژیدی خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي
ازادي رادیوي مجله
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو مچلې په دې برخه کې خاطر لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبی ژانر دی چې لیکوال هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې ونډه لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي مات یا بریا او تجربې پکې بیان کړي. کره کتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشي ته فکر وکړي. لدی څخه مطلب دا دی چې د زینو شیرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطر لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې شپې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوي نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یو کیسه لوی کړي یا مصنوعی تلوسه پکې ځای کړی. په خاطر کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي. کره کتون کې وای چې په خاطر کې کچرت لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستون کې سره شریک کړي اخیص به زیات وي. کره کتون کې په دې باور دي چې خاطرې یوازې د پیشه ثبتېدل نه دي په پیشه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیشه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لوی تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د شاغلي سحر څخه به وورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه کما لمړی ځل د خاطرو ځریه درڅنه په ملکه او خاطرې ملکه دي. له دې کال نه د البته مو څه پوری دي خاطرې خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړه او بیا له طالبانو سره د جګړې وو
او بالکل دا د ډاکټر نجيب د وشتي کلونو شروع سره ده انځل سوابیا کاله او ډیر برخه مغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به کنه غواړم تر جاله سو دراکه کال پورې دلته د کتاب سره غلي خطرې دي. دا کتاب نوم چې ورته سوي دا ځاتر برخه یې غوډه کابل جنگونه دي ټول تقریبا او باید یې چې څه پیښ راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکل دي کوم ورسته بیا ولیکل
نه دا د شو چې البته دې نه مخکې کوم را دته لو چې وزنیه درڅنه کله کله ونی کوم کوم چې به ضرور وکړه خو په جنگونه کې پامغه ورځ اته پامغه سات ملي کلی دي او هیڅ کله داسې نه شي چې ما دې ورسته لیکلې. البته باندې وخت باندې چې د کابل او وطن یو بیا تبران لم باندې ونیول کلی دي کوم دې شي چې شاید وخت باندې ملي کلی نور په پامغه ورځ اته په یو سات لیکلې دي. ډیر د شراغلي دي چې مثلا په دې کتاب کې راغلي دي چې خاطرې ملي کلی او راکټ راغلی ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او عادت بدل شوی دی. ما نن کتاب یو کاغذ قلم بل وخت لیدلی دی او پاتې شوی دی دا غشمه لیکلی دی مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټو یا زمینه ته لاړو یم دا وکول بیا ورستم بیا بیرته شروع کړی دی چې څو وسو په هغه پیښه کې دا
په خاطرو کې دا غو کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبري هم مهم راخستی دي.
وو او دا شی دی چې تقریبا کوم یو دا شی دی چې هغه پښ مخبل دلې دي او خپل شاهد ومه د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې هم یو غري وتلې ومه یو دمشتي نور په کابل کې هم خپل خبرستر ګل دلې دي. او جنې دا شی دی چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله بش دفتر تبلالو یو بل سره مکسی کوله کنه کارانو یا د پیخو متزمرین ملي سلدلی دی خبر مثلا کدی یو خبر مم راخست دی چې مثلا څو پیر شو په بانکینګ منځ کې کې په بانکی جګړه کې دا سیم راغلی دی. مو
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی ک مو کوم خاطرې د نور په وینا راخستې وي فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغشت بکړي کنه کله کله نور منظم راستن شوی دی مثلا یو تاریخ ما ورته دی اړوي تاریخ نن دغه تاریخ قطع دومره بنجی دی کنه او دغه چې وسو دغه پښو وسو دغه چې جګړه وسو دغه چې وسو او بل دا چې نور چې روایت کړم دي هغه هم شمه ملکلې ده وخت ملکلې ده مثلا پرمش په نه بجې او مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امې زمانو مکان په پام کې نیول شوی دی زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راځل شوی دی چې یو وخت لري دا سره یو مستر اخلي بیا د سړي هېري یا وخت مې یو کده شي مکان یې غلط کی اما کله چې پیغور درخلي بیا د دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم پرې خاطرو کې شریک کړ
او شه مو څه داسې و چې هغه جنگونو کې سړی خپلې متوبیل شغه احساس ډیر زیات اسلام پیوړې یو قار ورزي جنو شایانه کې ما کله چې دا خاطرې لیکلې ما البته مخ په خپل ځان باندې هیڅ باور نه درلو ژوند په دې کې دوه هیڅ هیل نه و نو ما ځان سره دا وویل ما ول ها مش کوم روپ دی جنګ کې او دا دغه ورکه وب کې پاتې شوی خو یو څوک بیول ولی په چاپ شو خښت تر څنګه دغه شوم څوک بیول ولی یو خلکو ته یو یو دې جګ نه پاید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنګ کې څه ودی چې ته به ورته کله کله زه دې نه دلم تر داسره چې ډیر جنایتکار ډله وو مثلا کنه ان دې څه ودی چې کله کله به ته ډیری یو څوک به ډیر خطر ښکارا سي تاج دې جاته به کېږي خو او تبعی ده چه وای کله چې فوتبال لوبه روانه ته دواړه نه پیژنې دواړه خو په دې کې ترنداري کوي کنه موږ به تبعی ده چې چا ترندار به وي به نو اما کوشش وکړای ده تر دې راه ده چې څه پیښ شي ویني هغه شي هغه شي دا دې کې ما هیڅ ګټه نه ما ویل نو موږ خو نه یو پکې کنه پرې ده چې یو به تر افغانستان تاریخ پاتې شي او سبا څو کال بعد خلک دغه درسونه ولولي او وتواجی بیل دی چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما یو وخت باندې شو نو موږ ویل دا شوارې شو نو کنه نو په شیرونو کې ما د مکانو کې لیکلی چې یو واجب په شیرونو کې ممکن تاسو دماغ احساس پیدا کیه چې هغه دی یو وخت کابل د شاریانو احساس وګوري نه دماغ نو په شیرونو یا په باجی بایتونو مېتونو کې راغلي دی په یو کې خو تبعید چې احساس او عوام دې په اړه نه لیکلی چې کتاب کې شامل کړم خو دغه شیرونو دغه د پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله یو نیمه راوخه
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې تاسو سار صاحب شیر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو لا انجام یې نه خبر لیکن په خاطري کې کرکتون کې په دې ټینګار کې وسی باید لا انجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا 14 نشوید څنګه دغه وړي وړي خاطري چې مو لیکلې لا انجام به خبر وي او کنه
چې ډیر خو نه خبرې وکنه یعنی نه معلومه چې څه به پیښتي بار دې به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې څه موږ دغه هغه لیکل او ورسته به ان پای باندې یو حدیث پای باندې معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شیر نه البته د کیسې په څیر په اخر کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیره هنري کیږي ستاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمی
ما ولا چشته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هغې تاریخ چې لیکي نو ډیر شاید دا ژبه یې ډیره خوندوره دی ما خو ګمان کنه او ورسته ورسته مين بیا تقریبا کرانه و چې ما ویل دغه دی پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي کنه.
او د کتاب او بخښه د کتاب نوم ځکه هم دا شی پکې ور زیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او بالکل ځکه هم دا کړی دی. یعنی هغه نه دی دا شی نه دی چې ډېر د هنریان د لیکل شوی ډېر هغه د اصلاح کرونولوژي ته ورته ده. خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو زه فکر کوم تر ټولو مستند د باورمن مستند یو سند دی دا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر څخه مننه.
لیکوال او پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د حافظ حمیم جلالزی یو شعر لرو، بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم. د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو
نظر می دی دسترګو کمی تور رنگ د ویختو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت ک د جذبو دی کمی چغی تا پسې دی ک جنت می د خوبو دی په حسرت ور پسې ګورم شکستایم زپتللیو پسې زخت ډیر خپایم کمی ورځی دی د عمر ک کلونه د ځوانۍ دی کملګری په خوانی دی ک خبرې په خوانی دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم ز پتللیو پسی زخت دیر خپایم که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و کله ز ملامت شوی کله ستا بدگمانی و ژوند کې ستا لیدو پرته نور سمه پریمانی و دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم لیونتوب او کمینا زد دوارو پورا وڑی داز دا کمی او کرلی زما زڑکی دا غم زڑی چه بیزای لوی هیلی چه بیزای با ومستڑی تل یاد ساتم دا نور و غندی نیم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که خندل می یوازی که جړلی تا سره دی چې هر څه زما په ذهن کې تړلی تا سره دی که غروب ته په ورستی وار می کتلی تا سره دی په یو یو پسې اره اره یم زه په تللیو پسې زخت ډیر خپه یم که یادونه خاطرې دی که مو شوي خپګانونه که اخیستی مو یو ځای دی تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته حامیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم.
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه. اوس په لدوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو.
موضوع می ذهن کې جوړومه حتی څو ورځې حتی میاستې می یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کومه کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم. نو د نظم او د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډیر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډیر هغه سوچ ورباندې نه کوم. مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډیر سوچ کړی وسي مثلا کوم شیان دي په تللو پسې انسان خپه کیږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو زیر یو محسوس مثال ده چې دا هني واقعیت هم ده سړی چې مثلا د سترګو زیر کم سي ورپسې خپه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه، الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي، فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې د کلمات آسانه سره یو ځای کېږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بخت وي، نو تخلیق زخت مشکل کېږي، سړی نشي کولای چې تخلیق په آسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم، او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم، او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یو ټوټه باندې فکر کوي، چې مثلا یو څه شی رسم کی، نو هغه طبعا سم لاسي نسی کولای سي یو شی رسم کی، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي، یو شی ور باندې رسم کی، طبعا فکر ور باندې کیږي او بیا یو شی جوړیږي. اما غزل اکثره وخت لدې متفاوت وي. غزل فکر کوم د غزل لی وخت به دا هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستي حالت کې ډېر سړی ترازی او لیکلای شي.
له همیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کرکتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله همیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو، د امینې فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کول جوهره می هنداره جوړه کړي، د اوخ کول جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دامستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر مارا جوڑا کڑے، چستا مینا متا تا رسبی پر وردگارا، منزل تا دسما سمرخ کل لارا جوڑا کڑے، دا چوک ما خوشحالی پا ما تمونو بدلوی، دا چامو تو رشبا دسپین سحارا جوڑا کڑے، دانا دانا دردونا میں لفظونو کی پیلی، دانا دانا دردونه می لفظونو کې پیلی، غزل می د ماڅړه دانا را جوړ کړي، فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و، فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و، فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي، فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي، د اوخ کل جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړي، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړي.
لاغل فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر پاړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکا شوی، او لدی هنر سره د خلکو لیوالتیا ورسره بلی په کمیته ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطی لارغونه هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
پنی د خط لیکلو د ژغ وستر ډیر افریقه سوي
ځنه ته د یو هیواد څخه لانیان راتلل مشتابلو غانی او منظري چې شان به پراته چې هغه به هغه وخت ته جواب ورانی ول او چې هغه ځای مطلق باندې مرتخه هغه ته دیخي
اوس یو محل د کندهار شهر په بیلابیل برخو کې د خطاطي دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې ورستی کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورستر بلی کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وای مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو لامل کاروبار شوو. د شاغل احمد په وینا هغه وخت کې باید په شونځیو روغتیایي مرکزونو دیوالي لوحو پوسټرانو او نور ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژوره غېسوي.
مخکې د موسسات و دغه کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول. مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بنج په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بلې خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدید دا زموږ غي یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډیر به خیر شاته ولیدل دي.
خطاطان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټوله نه و چې رسامان و او خطاطان به پکې خپل آثار ننداري ته وړاندې کول. خود نو تاهولات په پایله کې د غټول نه منحل سو او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه تر سره کیږي. د جاوید او سناولا په نمونه د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپی خدمات وس سټډی دی چاپی لیکنې دی مثال یا چې مکه پټې دا پرندارو خلک لیکنې مثال یا دا کمپیوټري لوحې دی مثال خلک یې جوړي په دزمش پر لاسکای دی هغه زې ډیره کړی. دا دولت سم دغه خواهش دی چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغه سې دی نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته ترڅو زموږ اثر بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقی وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر لاري د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا وو لرامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپی ډیزاین ته مخه کوي چې لعملې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کم سوي.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلق لرو چې یو ورکه هم د پښتو د وشته کولای نشي په لاس باندې وکړه. دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوک چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځوړي.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخي څبان دي زر کال مخې نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شلري پوتي رو پیړیو کې به خطاطان قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونه مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په جمعاتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې د معتبره جایزه د دوبی د عرب ضیافه پاتم نړیوال فستیوال کې اخیستې، د سیشن بی پورس اساسی راډو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو ژغ ووسی. یو شمیر د ښځو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزه اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولای شي وڅلی شي او پنړیواله کچا خیسمنی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو په برخه ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه
تر لاسه کړه. د افغان خزو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د خزو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپل موسیقي او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان خزو غږ ووسی.
در این مقطعی زمان که زن افغان با سنگای
افغان شده ده تعصب ده حاکمان و لخواه لحری خواد زورول کیجی خود زخمی وجود او تپی روح سر بیا هم نتسلیمی جی ننز ما جاغ ده افغانستان ده ملت جاغ ده ده هغی دردیدل شدی جاغ ده چی پرمخی طولی دروازه ترل سوی دی که شوانزی او پوهنتونه نور باندی بندی جی خو زموش ارمانون با هر خند مات کری باور لرم چی موش ده افغانستان شدی با آزادی تجربه کلو که ده سندرو للاروی او که پا نورو برخو که
چی در آواز خانی؟ چی در بخشای دیگه؟
دی عرب دی افان ریوال فیستیوال هر کال پا متحده عربی اماراتو که جوریگی او د هنر، موسیقی، ورزش، کلتور او په ټولنیز برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آرینا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړې او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوری د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولی.
په یک افتخار برای همه زنان افغانستان است.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیانه المنکر په نوی قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولی دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دي اوي زان وینم وای پشوند سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. ترد اور بل دے دستا دمینے اور سن میرا باندے پل دے، دستا دمینے اور سن میرا باندے پل دے، پر ہر میں تزل سر شکنا وی پکٹا روئے، ستی پر عاشقان بینم بے مست خاروئے، ستی پر عاشقان بینم بے مست خاروئے. Thank you. عشق غم دے ما بولی دل استر کے تیار گزارے بم دے ما بولی دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گماؤس کا پدر ہوئے ستی پریا شقان بھی نما مست خار ہوئے ستی پریا شقان بھی نما مست خار ہوئے